افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي. جرګه په دې اړه دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب چارواکو سره د افغانستان د بیارغونې پر ځینو پروژو خبرې وکړې. پایل کې اسدالله الدین نه خبرونه اوري.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت د سولې له خبرو مخکې له سیمایزو او نړیوالو شریکانو سره درې غونډې جوړوي. د افغانستان ولسمشرۍ مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو څو سوه نور بندیان هم له حکومتي زندانونو آزاد شي، او چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن اووه تنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل. افغان دولت روانه اونۍ د سولې په اړه د سیمایز او نړیوال اجماع درامنځته کېدو په هدف د درې مهمو غونډو قربتوب کوي. لمړنۍ غونډه د شلو سیمایزو هیوادونو د استازو، دویمه هغه د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه، او دریمه د هغو هیوادونو غونډه ده چې تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې ښکیل وو. د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته ویلي دغه غونډې له دوشنبې ورځې پیلېږي.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل د مخه د افغانستان دولت سیمه او نړیواله اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو، نړیوالو او درې اړخیزو غونډو قربتوب لري. د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت او طالبانو تر اوسه د بین الافغاني خبرو ته پیل ته نیټه نه ده ټاکلې، خو ارګ ویلي لومړنۍ ناسته به د قطر پلازمینې دوحه کې ترسره کیږي. افغان دولت غواړي چې له دغو خبرو مخکې د نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو نظرونه واوري او د هغوی ملاتړ ورجلب کړي. د افغانستان ولسمشرۍ مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو څو سوه نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان باید د حکومت 1,000 تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
روز یک شنبه
د یک شنبه پروس په 300 نور طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبان او امریکا د سولې له موافقې وروسته طالبان مستقیمو خبرو ته چمتو شي.
خاغلی صدیقی د هغو بندیانو شمیر ونه خود چې د حکومت له زندانونو خوش کیږي، خو هیله څرګنده کړه چې طالبان بل دې اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو شي. په ظاهره داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوش کېدو د 5,000 طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ هم بشپړېږي. طالبانو له دې وړاندې ویلي کله چې ټول 5,000 زندانیان آزاد شي، د یوې اونۍ په ترڅ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. افغان ولسمشر د محمد یوسف غزنفر د جنازې او فاتحې د ځانګړو دولتي مراسمو ترسره کېدو ته یو کمیسون وټاکه. د ارګ یوه خبرپاڼه وایي چې د کمیسون مشري د ولسمشر د دفتر رئیس محمد شاکر کارګر ته سپارل شوې. د کمیسون په جوړښت کې د کورنیو چارو، دفاع، حج او اوقافو، اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونه او یو شمیر نورې دولتي ادارې شامل دي. ښاغلی غزنفر د اقتصادي او سوداګرۍ پراختیا او د بېوزلۍ کمولو په چارو کې د ولسمشر فوقالعاده استازی و چې تیره ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړ شو. په سویل ختیځو ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین چاودنو شپږ طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. په پکتیا کې د 203 تن در قل اردو ویاند ایمال مومند ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا احمد خیلو او د پکتیکا خوشامند کې طالبانو ماینونه ښخول چې پرې چاودېدلی دي.
بیګاش په ناوخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غونځې په سیمه کې د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کړي چې په عین وخت کې خپل ماین پرې چاودنه کړي چې له امله یې څلور تنه ماین ښخوونکي ځای پر ځای وژل شوي. همدارنګه د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د لوی قلعه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو غوښتل چې دې ته ورته عمل ترسره کړي چې هلته هم دوه تنه ماین ښخوونکي وژل شوي او یو تن یې مرګونه ټپي شوی دی.
طالبانو تر اوسه د دغو درې واړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه خبر پاڼه کې امریکایي ځواکونه له دوی سره د شوې هوکړې په مکررو سرغړونو تورن کړي دي. طالبانو ویلي تیره شپه افغان او امریکایي ځواکونو د لوګر بابوس سیمه کې د ملکیانو په کورونو چاپه وهلي چې د خلکو کورونه یې لوټلي او یو عام کلیوال یې وژلی دی. چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه هغه مهال وژل شول چې پولیسو د ځانمرګي برید کوونکي پر یوه موټر ډزې وکړې. د سومالیا د اطلاعاتو وزارت ویاند اسماعیل مختار ویلي کله چې د ځانمرګي دا موټر د پولیسو له لومړۍ تلاشۍ په بیړه تیر شو، د دویمې تلاشۍ ته په رسیدو پولیسو ډزې پرې وکړې او موټر وچاودید. د راپورونو له مخې چاودنه کې دوه پولیس او یو شمېر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا متحده ایالاتونو د درېمې پرله پسې ورځې لپاره په کورونا ویروس د اخته کېدو تر 50,000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړې. د جولای په درېمه په کورونا ویروس د اخته کېدو دا لوړې شمېرې په داسې حال کې خپرېږي چې امریکا د خپلواکۍ د ورځې سره تړلې رخصتۍ لمانځي چې په دودیزه توګه سفرونه، راټولېدنې او نور مناسبتونه ورسره ملوي. خو د کورونا ویروس د خپرېدو چټکتیا د دې سبب شوې چې روغتیایي چارواکي له خلکو وغواړي څو په رخصتیو کې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. په نسان کې د مازیګر څلور بجې او و دقیقې کیدونکې دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحثونو وروسته ولسی جرګې عکس العمل وشوه.
دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان د جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده.
د ولسمشر یو فوق العاده استازی په کورونا وایرس ومړ، څوک به د هغه ځای نیسي؟
ریاست جمهوري کې دا وظیفه او عهده نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي.
په کندهار کې ملخانو پر کروندو حمله کړې.
انګور خوړلې دي، تازه نیم سی خوړه، زموږ یې مو خوړلې ده، د شنه خشیه زد دي، شنه خشیه ګرد مو خوړلې.
په یو ځنګړي راپور کې اوري چې د ازادي اروپا ازادي راډیو نن د جولای پر څلرمه او یا کله نسوه او یا کله مخ کې اولنۍ خبره داسې وو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د امریکا خپلواکۍ ورځې په مناسبت په وینا کې خبرداری ورکړې چې ځینې کسان شته چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅې کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحثونو وروسته ولسی جرګې عکس العمل وشوه. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی وایي امریکا دی د افغان حکومت له لارې پراختیایي پروژې پلي کړي، نه له طالبانو سره په همغږي. د بدسل کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت مشر په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې پر پراختیایي پروژو او د پانګونې پر جلب خبرې کړي دي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د امریکای چارواکو او طالبانو ترمنځ د اقتصادي پروژو د بحث پړه د افغانستان د ولسی جرګې خبرګون. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی وایي په داسې حال کې چې دلته قانوني مرجسته د امریکا بحث له طالبانو سره د اقتصادي پروژو پړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون خلاف چاره ده. خاغلی کټوازی په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هم په امریکانو غږ کوو چې دوی د افغانستان له حکومت سره ستراتیژیک تړون لري، هغه د ولسی جرګې لخوا نه پاسوی ده، نو دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان له جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده. او که چیرې دغسې تختیانې کېږي او دا مسایل امریکایان مدې نظر ونیسي، بالاخره د افغانستان حکومت او خلکو ته ډېرې نورې لارې هم شته چې بیا د افغانستان حکومت هم ځان ته په نورو لارو باندې فکر وکړي.
ښاغلی کټوازی وایي که امریکا غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي، نو له حکومت او په اقتصادي برخه کې د له مشخص شویو ادارو سره په همغږۍ دا کار وکړي چې په خبره یې داسې ورته په اسانه توګه د فعالیت زمینه هم برابرېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت اجرایوي مشر ادم بولر په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره پراتلونګي کې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او د پنګونې په اړه بحثونه کړی دي. په دې اړه زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې موږ په افغاني پروژو کې د پنګونې پر امکاناتو او اغیز بحث وکړ. موږ د اقتصادي ودې په هڅو ټینګار وکړ چې دوامدار سوله به تعقیب کړي. موږ په دې موافق یو، تر هغه به د سولې لپاره تر هڅوي پلانونه پلی نسی، تر کومه چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره اوسنی خندونه لري کړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په اقتصادي مسایلو بحث کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو د ژمنې سره سره بیا هم بریالي نسو. طالبان بیا وایي چې دوی نه یوازې له امریکا بلکې له نورو هیوادونو سره هم په راتلونکي کې په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو په پلي کولو او پانګونې بحث کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره له نړیوالو پانګونو چې د دغه هیواد د اولیا ګټو په چوکاټ کې وي هڅې او دا شان پانګونو نه ملاتړ کوي. ښاغلی مجاهد دا مهال ټولو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې خپلې پانګونې دې وکړي، چې په خبره یې د دوی ټولو پانګونې به خوندي پاتې سي. خو یو شمیر افغان حقوق پوهان بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ دا شان بحثونه د افغان حکومت حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل بولي. د دې ډلې حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد سید خالد سادات په دې اړه وویل
یو ستونزه دا ده چې د افغانستان د حقوقي شخصیت کې یو نو مداخله ده. دلته یو نظام دی، دلته یو قانون دی، په زمان کې یو تشکیل دی، یو ساختار دی، او که چیرته د امریکا او بل هر هیواد داسې حکومت پښتون کې او د نظام پښتون کې د طالبانو سره تعاملات کې مخکې لاغې نه چې یو د نظام شکل ته داخل شي، مخکې لاغې نه چې د سیاسي او د نورو مسؤلیتونو په درلودلو سره د نظام برخه وګرځي، فکر کوم د افغانستان د حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل دي، او هغه احترام چې باید په نړیواله کچه باندې باید پر ځای شي د افغانستان حکومت ته نه پسې کېږي. دویمه ستونزه دا ده چې طالبان د داسې مسؤلیتونو د تضمین صلاحیت نه لري، د اجرا تضمین صلاحیت نه لري چې وکولی شي د امریکا او یا د نورو هیوادونو سره د اقتصادي او د پانګونې پروژو په ترسره کولو سره یا درلودلو سره دوی مخکې لاړ شي.
ښاغلی سادات وایي امریکا باید د نړیوالو اصولو له مخې د افغانستان حکومت ته په داسې مواردو کې درناوی له پامه ونه غورځوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا عکس العمل شول سوی دی. د ولسمشر فوق العاده استازی محمد یوسف غزنفر د کورونا وایرس له کبله مړ سو نوموړی یو پیژندل سوی افغان سوداګر و چې په دې وروستیو کې سیاست ته مخه کړې وه. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د غزنفر یو نږدې خپلوان فریدون الهام ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په کورونا وایرس سخت سوی و. د ښاغلي الهام په خبره محمد یوسف غزنفر د ترکیې په پلازمین انقره کې تر درملنې لاندې و چې تېر شپه د کابل په وخت یې 9 بجې ساه ورکړه. محمد یوسف غزنفر د عبدالغفار زوی په 1440 لمریز کال د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې زیږیدلی و. نوموړي لوړې زده کړې نه درلودې، خو لوی سوداګریز شرکتونو یې رهبري کول چې غزنفر بانک د دغه سوداګریز ټولګې یوه برخه ده. له ښاغلي غزنفر شپګلورانی او دوه زامن پاتې دي. محمد یوسف غزنفر څو کاله وړاندې سیاست مخه کړه او د ولسي جرګې د 15مې دورې وکیل پاتې سوی. نوموړي د 1998 لمریز کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې له محمد اشرف غني ملاتړ وکړ. ښاغلي غني د لوړې په مراسمو کې نوموړی په اقتصادي، د سوداګرۍ، د پراختیا او د بیوزلۍ د راکمولو په چارو کې خپل فوق العاده استازی وټاکه او د مرستیالانو له امتیازه برخمن و. په دې ترتیب سره ښاغلي غزنفر د محمد اشرف غني د ټیم په جوړښت کې څلورم کس ګڼل کېده. اوس پښتنه دا ده چې آیا د مرحوم غزنفر ځای ناستی به وټاکل سي؟ که څه هم له وخت وړاندې ده چې حکومت په دې اړه نظر څرګند کړي، خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ښاغلي غزنفر د ځای ناستی ټاکل حتمي خبره نه ده. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل خو که ولسمشر وغواړي کولی سي د غزنفر له کورنۍ یو کس په دې سمت وټاکي.
ریاست جمهوري کې دا وظیفه اودن نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي، مګر بیا هم که رئیس جمهور ویني داسې سړی د دې زوی یا ورور یا خپلوان یا همکار چې هغه کولی شي شایستګي د دې ولري چې همداسې خدمت وکړي، هغه دوی پورې اړه لري، کولی شي مقرر کړي که نه د اساسي قانون په اساس که مکلفیت نلری
افغان ولسمشر د خپل دفتر رئیس ته دند سپارلې څو د محمد یوسف غزنفر د جنازي او خاورو ته سپارلو مراسم په ځانګړي دولتي مراسمو سره تر سره کړی. د ښاغلی غزنفر د مړینې په اړه د محمد اشرف خانی په پیغام کې راغلی، محمد یوسف غزنفر د افغانستان د آبادی او اړمنو او بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کارونه پیل کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه شپه او ورځ کې د کرونا وایرس له امله د افغانستان په دولتي روغتونونو کې اووه کسان مړه سوي او 340 تنه نور پرې اخته سوي او نږدې 2000 تنه له دې ناروغۍ روغ سوي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله د مړو کسانو شمېر 826 تنو ته پورته سو، له 2000 زیات کسان پرې اخته سوي او نږدې 60000 کسان له دې ناروغۍ ښه سوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندې دل دي.
د غزنی اوسیدونکو وی په دې ولایت کې ډیری افغان سرتیری د بیغوري لکبل وجل کیږي. د دې په خبره چې افغان سرتیری له خلکو سره په خبرو یا هم په موبایلونو کې بوخت لیدل چې په همدې وخت کې وسلوال ور باندې حمله کوي. حبیب الرحمن تاثیر راپور جوړ کړی.
دا غزنی اوسیدونکو نصر الله د همداسې یوې پیښې شاهد دی. دی وایي پولیسو ته یې کتل چې وسلوالو په بېژغه توپانچې وویستل.
عسکرو باندې برید وسو چې په یو له خلکو سره په خبرو وویستی او یو په دوکان کې په موبایل اخته اوسې وویست.
دا تېرې یکشنبه په ورځ د غزنی ښار د دوهمې امنیتي او زیاده مربوطاتو په خواجالي سړک وسلوالو په یو ځای دوه پولیس سرتیري وویشتل. د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی ذکر الله رسولي وایي پولیس په موبایلونو کې سندرې اوری او یا هم پر موبایلونو بخت وچې و وجل سي.
ډیری ترورونه سی کیږي او پولیس وزل کیږي بغور دي. ځان په مثلا فیسبوک کې مصروفي یا نور موضوعات کې مصروفي ډیر امنیتی وضعیت په فکر کې نه ګرځي او ډیری پولیس دي مسلکی نه دي په غزنی کې.
دا غزنی اوسیدونکو وایي ډیری وخت افغان سرتیری په دغه ولایت کې د خپلو بېغوریو له امله وژل کیږي. دا غزنی محلي اداره هم دغه خبره مني. دا والی ویان وحید الله جمزاده وایي د پولیسو نه مسلکیتوب بېغوري او پر موبایلونو کې د هغوی بوختیا هغه لاملونه دي چې له امله یې ورته ډیری مرګ ژوبلا وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو قومندان غزنی ته سفر کړی، له محلي او نظامی چارواکو سره د دغه ستونزې په اړه خبرې کړې دي.
دغه اوسنی قومندان سیب چې د ځانګړو ځواکونو قومندان ده، دغه هم تېر ورځ د غزنی ولایت له محلي چارواکو سره په همدې اړوند باندې خبرې درلودې. د تېر ورځ وویل چې زه هم د شپې وګرځېدم په همدې اړوند باندې، هم د ورځې او دغه پولیس چې کړي وو چې امنیتي ځواکونه په ټولو کې نه تنها پولیسو چې دا خبرې تر څومره پورې رښتیا وي طبعا نیمګړتیاوې پکې موجودې دي.
دا امنیتی چارو یو شمیر پوهان وایي دا ډول پیښې د وظیفوي غفلت له امله رامنځته کیږي او وظیفوي غفلت اصلا دلته د لوړ پوړو اداري چارواکو د غلطو مقرریو له امله کیږي. عبدالرحمن مصلح وایي د سرتیرو دغه بېغوري د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم زیاته ولای سي، نو باید دې موضوع ته جدي پام واړول سي.
نظامی چارو کې چې وظیفوي غفلت وکړو مسؤلیت په خپله غاړه باندې، خو دلته اصلا اقتصاد دا ده چې د نورو یعنی هغه بدغه وخت کې تاسو چې د نورو د امنیتي ځواکونو مورال ورسره کمزوری کېږي، بې څه په نظام باندې بې باوري د خلکو رامنځته کېږي، په هغوی باندې د سړي هغه اعتماد له منځه ځي، هغه باور له منځه ځي، تر ټولو بده پایله یې همدغه ده.
دی وایي په غزنی کې پولیسو ته یوازې پر وطن او خاوره د قربانۍ روحیه ورکول کیږي، خو دا روحیه تر څنګ ورکشاپونه او ترینینګونه نه دی ورکول سوي تر څو له هر اړخه مسلکي پولیس ووسی.
که په غزنی کې پر سرتیرو حملې کیږي، په کندهار کې ډیورند کرښه ته څیرمه ملخانو پر کروندو حملې کړې دي. صادق رښتینی ډنډ ولسوالۍ ته ورغلی.
دا پر غسان ډوري سرګډیز پر ډیر اوشتي درال زمر پر را کار او رسد
ډنډ تخت په لریګستان شورا باک او سپین بولدک ته کندهار هغه سرحدي ولسوالي دي چې ډورین کرشته ته نږدې موقعیت لري. د داغه ولسوالي کروندګر او مالداران وایي چې زراعتیم زکوته لګاونډي پاکستان څخه ملخان راغلي او دوی ته زیانونه اړولي. د سیف الله او نور احمد په نومونو د ډنډ ولسوالي دوه کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې ملخانو یې کښتونه او په دشتو کې شنه بوټي خوړلي چې هم یې دوی او هم یې ځایي مالدارانو ته زیانونه رسولي. دوی د کندهار د زراعت ریاست څخه غوښتنه کوي چې د بزګرانو سره د ملخانو په لمه جوړولو کې مرسته وکړي.
بیا په دغه علاقه کې سره نرس په پرس په وزرونه وکړه، وزرونه وکړه بینه په واسو پر درخت باندې، نو درختې وو
انارو ټوټل مطلب دا دی چې وینې درخت سرونه ټوټل سره دغه کاچ لاس ورسېدې دا وقوره دروازه لاندې سپل هغه خاص امر مړه ته وینې چې څونه مړه فراته دي مطلب په مټران مټران هغه مړه فراته دي
ډېر په تکلیف کړلو وسالانه ډېر خرابې د ملخان د خاص خدانه مانسته دا مهربان دي چې ستوانونه ور رسول درخت یو خړلې انګوره خړلې دي زوزان هم سی خړه زمو یو خړلې دا نشنه خاصه زد شنه خاصه ګرځو خړلې
پاینی باغ کې د کندهار د کرین ریاست کارکونکو او مسولین هم دا د وی جی د ستونزې په توګه یادوي او ای پاغه سیمو کې چې ملخان راغلي دوی به په وړاندې غزمنه مبارزه وکړي د کرین ریاست ملخان پر ضد کمپاین مسول انجنیر عطا الله حلیمی ازادي راډیو ته وویل
بیا هم د دې خطر سره چې د سهو ته بیا راسي د نور سرحدي سیمو څخه د نور سرحدي لاکو څخه راسي ځکه دا غو مخنیوي الته مرنس کولای او د ملخان مخ نه نیول کیږي په سرحدي منطقو کې نو بیا کې دل سي د سرحدی علاقو سے یا گونڈی منطقو سے چلتا ملخان زیادتی لکھ ایران منطقہ یا ہم پاکستان سر شمر سرحد لرو پد هغه متکیس خزيات ملخ راتلای سي او بیا ته هجوم کولای سي د حمله لاندې موږ کشتونه نیولای سي اوسم د ریګه هغه صحیح چلته موږ رسیدګینو سره کولای الته کېدای سي فزيات اندازه مې ملخان موجود وي او بیا راست موږ کشتوته او کشتونه د حمله لاندې راوړي
بل خو د کندهار د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی کسام دغه ولایت سرات د ملخان او دا وشت زیان کچا یاد نه کړ خو په وینا کې د واپاشي ونسي ملخان به پراتلونکي کال کې بزګرو ته تر دې هم زیات زیان واړوي
ک بزګر د کرنې ریاست امستر کې پلار وی چې دای برازي او زمنګ نه به ملخ یا شړی یا به وزن دانو ځان غلطه ول دي تاسو پوهیږئ په نور نړۍ کې په دې معنی هوایي سپرې کیږي همدارنګ پوج په سر اوزي ټول خلک په اشر ډول راوزي او د دې کنټرول کوي نو په ځان لا د دولت په وس پور نه ده نو زما هیله ورزو دا چې د قندهار ټول بزګر هغه څوک چې د دغه آفت نه متضرر کیږي یا وسو سلاسو غریوان دي دی باید زمونږه هغه علمی او تخنیکی سفارشات چې دی هغه واخلي موږ سره همکارې ستو چې په دغه کې موږ وکولې شو په شریک سره دغه وی آفت چې دی دغه مخاوني
دغه ملخان د کندهار په سرحدي ولسوالۍ کې پر هغه سیمو يرغل کړی چې تر ډیره پرې پکښ پمبا غنم او جوار کرل کیږي خلک د ملخان پر زیاتې دوه اندیشنه شي او ای که دغه ملخان کرنې زاسلات وخوري لکه بلای شاید خوراکي توکو په اصلاتو کې کم شام راسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
نن د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده اولس مشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې ځینې داسې کسان پیدا شوي چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅې کوي تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي متحده ایالاتونه د یوه نوي کرین اړخ بنسټپاله فاشیزم تر برید لاندې دي چې استبدادي چلند یې د امریکا د ارزښتونو او تاریخ پر ضد دی د جولای په درېمه د امریکا د متحده ایالاتونو د خپلواکۍ په درشل کې پرشمور غره کې ترامپ خپلو زرګونو پلویانو ته وویل دغه یادګاري چلی چې د څلورو ولسمشرانو نقش پرېشته کله به هم ړنګ نشي ترامپ په خپله وینا کې چې بېلابېلو موضوعاتو ته پکې اشاره وکړې هغه بلواکونکي وغندل چې په شهرونو کې مجسمې وران کړي او له شخړو ډک اعمال یې ترسره کړل ولسمشر دغه نیوکه وروسته تر دې وکړه چې په مینیاپولیس کې د پولیسو له لورې افریقایي امریکایي جورج فلوید ووژل شو او په متحده ایالاتونو کې تر دې پیښو وروسته د توکم پالنې او نه مساوات پر ضد تر وی میاشتې ډېر وخت لاریونونه وشول یو شمېر اعتراض کوونکو شخړو ته مخه کړه د خلکو شتمنۍ وران کړې او د یو شمېر هغو کسانو مجسمې ړنګې کړې چې د امریکا د کورنۍ جګړې اتلان وو ځینو اعتراض کوونکو بیا د ټولو هغو کسانو د مجسمو د ورانېدو ژغ وکړ چې په خپل وخت کې غلامان ساتل ترامپ خبرداری ورکړ چې کین اړخه کلتوري پاتون د امریکا د انقلاب د ړنګېدو لپاره رامنځته شوی دی او دوی هڅه کوي چې د دې هیواد ارزښتونه او تاریخ له منځه یوسي ترامپ خپل پلویانو ته خطاب وکړ او وی ویل که چېرته تاسو د دوی په ژبه خبرې ونه کړی د دوی د سور ونه منی د دوی ستاینو ته سر ټیټ نه کړی او پسې روان نشي نو سانسور بشي تبعید بشي په تور لست کې به داخل شي وبڅوري شي او مجازات بشي تر دې وینا وروسته د دې سربېره د اورلو بننداره په زرګونو کسانو وکړه چې په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغي د عمله تر یو لکه 15 زره ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په ورته وخت کې د کورونا وایروس د نویو مثبت پیښو شمیره په زیاتېدو ده د پرونیو مراسمو پر مهال د روغتیا پالانو له غوښتنو سره سم له یوه بله واټن ته پاملرنه نه وه شوې او ډیرو کسانو ماسکونه نه واغوستي د نومبر په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي. تر هغه وخت پورې ټرمپ هڅه کوي چې خپل ملاتړي راغونډ کړي. د یو شمېر نظر پوښتنو له مخې د کورونا ویروس پرېدو او د اعتراض کوونکو پر ضد د چلند له امله د ملاتړ یو شمېر کم شوی دی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی اروپا آزادی راډیو نن اویا کلنه سوه. آزادی راډیو په وویشتو ژبو د نړۍ درویشتو هیوادونو کې خپرونې لري. تفصیل له اسدالله الدین.
دا لمړنۍ خبر و چې لنن او یا کال مخکې د ازادي رادیو له چپو د پخوانی چکسلواکیا خلکو تخپور شو. هغه مهال یعنی په 1950 کال کې د رادیو مرکز د جرمني په منشن ښار کې وو. د چکسلواکیا خلکو ته خبري ټولګه نیم ساعت و. دا خبرونه چې باندې څلور لسیزې په ختیځ اروپا کې د کمونیستي نظام د اوسپنیزو دیوالونو له شا د خلکو تر غوږو رسیده. هغه مهال سړه جګړه حاکمه وه او اروپایي هیوادونه په دوه ډلو ویشل شوي وو. یوه ډله یې د امریکا ملاتړې وه او بله یې د پخواني شوروي اتحاد په مشرۍ د کمونیستي رژیمونو. هغه مهال د معلوماتو رسول یوازې په راډیو پورې محدود نه وو. له 1950 نه تر 1950 کاله د بالونونو پر مټ خلکو ته اطلاعات رسیدل. په دې موده کې له لویدیز جرمني نه نږدې شپږ لکه بالونونو کې د چکسلواکیا، هنګري او پولنډ خلکو ته څه باندې 300 میلیونه لیکونه، کتابونه او پیغامونه ورسېدل. په 1948 کال کې آزادی راډیو چې په روسي ژبه یې خپرونې کولې د آزادی اروپا له راډیو سره یو ځای شوه. له دې وروسته دواړو راډیوګانو په ګډه د اروپا ختیځ او پخواني شوروي اتحاد ته په 25 ژبو نشرات کول. د اطلاع رسونې مزل همداسې روان وو او په 1995 کال کې د آزادی اروپا آزادی راډیو خپل مرکز د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ښار ته ولېږدوه. د آزادی راډیو یو پخوانی مشر کوین کلوز د هغو ورځو یادونه کوي چې د چک جمهوریت پخوانی ولسمشر واسلاو هاول هوکړه وکړه چې په سمبولیک ډول د کال په $1 کرایه د راډیو مرکز پراګ ته ولېږدوي.
The snow was falling. It was about 4:30 in the afternoon. The light was fading.
وابرا وريدا د مازيګر شاوخوا تلور نیمه بجې وي. هوا تیارا کېده. خپل همکارانو یان او ټام ته می وویل چې ژوند کې به داسې لوی ورځ ونه لرم. مشته شار نږدې و او څراغونه بل شوي وو. د شار مانی حملې دل کېده. پر دې مو فکر کاوه چې زموږ د رادیوګانو راتلونکي ته څه فوق العاده پیښه رامسته شوې ده.
د آزادی اروپا آزادی راډیو د چک د پخوانی ولسمشر واسلاو هاول لیکونه خبرول. هاول خپل د کمونیستي رژیم زندانی وو خو خځه به د غلیکونه راډیو ته رسول. واسلاو هاول چې لاس کاله د چک جمهوریت ولسمشر پاته شوی آزادی راډیو د دیموکراسي د واده لپاره ډیره مهمه بلله.
Já si myslím, že vysílání svobodné Evropy i po pádu komunismu.
Ve šorevi tihad le totake do rusta ham de azadi Evropa azadi radio mohem rulu bavale. Zaka radio khpalo khabaryalano ta pa nevi demokrasiy ki maslaki chalan bar washod aw da khabaryalay da asasat o da stakli shabil gava.
په پراګ کې د 25 کلن فعالیت پر مهال د ازادي راډیو خبرونې افغانستان، ایران، عراق، د پاکستان پښتون میشتو سیمو او د بالکان حوزې هیوادونو ته هم پیل شوې. په خو د ازادي اروپا ازادي راډیو لګو یا نخه یو زنګ وو، خو اوس دا نخه د ازادۍ مشال یا څراغ دی. څو کاله مخکې کله چې دغه راډیو له مالی ستونزو سره مخ و، په امریکا کې ځینو کسانو ورته د فعالیت د دوام لپاره پیسې راټولې کړې. اوس د امریکا کانګرس د آزادی اروپا آزادی راډیو مالی لګښت ورکوي. په تیرو اویا کلونو کې د آزادی اروپا آزادی راډیو د هڅونې ډېرې جایزې او لقبونه ترلاسه کړي دي. دغه راډیو یو ځل د نوبل جایزې ته کاندید وه او د نړۍ په کچه یې د رسنیو څو سیالۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د آزادی راډیو د اوریدونکو لیکونه لا هم د امریکا کانګرس د کتابتون په نندارتون کې لیدل کېږي. په 2019 کال کې د نړۍ په کچه هر اونۍ 8.5 میلیونه کسانو په بیلابیلو ژبو آزادی راډیو اوریده. د دغه راډیو اصلي ماموریت کړه او بی پلوه اطلاع رسونه، د دیموکراسۍ وده، له قومي او مذهبي تعصبونو سره مبارزه، له بشري حقونو دفاع او د ملي تفاهم را منځته کول دي. د چک پخوانی ولسمشر واسلاو حول چې 2011 کال کې مړ شو په یو وینا کې ویلي، ازادي راډیو په بې پرې خبرونو سره د دغه هیواد او د اروپا د ختیځ اوسیدونکو د دیموکراسۍ له واقعي معنی خبر او د کمونیستي نظامونو له ولکې بهر کړل.
اسد الله لودین د ازادي راډیو د اویا کلن مزل په اړه راپور وړاندې کړ. شغلی لودین په استودیو کې دی، اوس به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان دولت روانه اونۍ د سولې په اړه د سیمایزي او نړیوال اجماع درامنځته کېدو په هدف د درې مهمو غونډو کوربتوب کوي. لمرنۍ غونډه د شلو سیمایزو هیوادونو د استازو، دویمه هغه د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه، او درېیمه د هغو هیوادونو غونډه ده چې تیرو دو لسیزو کې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې ښکیل وو. بلخوا د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي سبا یک شنبه به د طالبانو 300 بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. په ظاهره داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوشي کېدو به د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ نږدې بشپړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو کمیسیون ته دنده ورکړې چې د محمد یوسف غزنفر د جنازې او فاتحې ځانګړو دولتي مراسمو ته چمتووالی ونیسي. په سویل ختیځ ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین 14 شپږ طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. دا پېښې د پکتیا په احمد خیلو او د پکتیکا په خوشامند ولسوالیو کې شوي. چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه هغه محلو وژل شول چې پولیسو د ځانمرګې برید کوونکي پر یو موټر ډزې وکړې. او د امریکا متحده ایالاتونو د درېمې پرله پسې ورځې لپاره په کورونا ویروس د اخته کېدو تر 50,000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړې.
وروستۍ لنډ خبر په امریکا کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه وو. دو اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه په یو راپور په سوري دلې سي دغه راپور هم د کورونا وایرس په اړه دی. د فرانسې خبري اجنس راپور له مخې په هند کې یو تن په 2 ورځو کې تر سلو ډیر کسان په کورونا وایرس سخته کړي دي. اوس چارواکو د دې پیښې تحقیقات پیل کړي دي. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د هند په شمال کې د بیهار په ایالت کې د یو ځوان د واده په مراسمو کې تر 300 ډیرو کسانو برخه واخیسته. دا ځوان 26 کلن و. د کووېډ 19 ناروغي په سیر نقشې لرلې او د واده په ترېمې ساوه خده. واده د جون په 15 د بیهار په مرکز پاتنا کې د روغتیایي برخې مسول راج کیشور چودري وای د واده او ماتم په محفلونو کې د خلکو تر ګډون وروسته 111 کسان په کورونا ویروس سخته شوي دي او نور هغه کسان چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه هغوی قرنټین شوي دي. چارواکو اوس د مړه شوي زوم له کورنۍ تحقیقات پیل کړي دي. ډاکټران نه پوهېږي چې دا دومره ډېر کسان په یو ځای د مړه شوي زوم له امله په کورونا اخته شوي دي که د دوی یو ځای کېدل د دې سبب شوي دي، ځکه چې کورنۍ تر مړینې وروسته د سي د دې ځوان جسد سوځولی دی. د دې ځوان خپله میرمن په کورونا ویروس نه ده اخته شوې. د کورنۍ نور غړي هم نه دي کورونا شوي. چودري وویل دا ځوان انجینیر و. نوې ډیلي ته نږدې د کارګون په سیمه کې کار کاوه او تر واده یوه اونۍ مخکې بهار ته راغلی و. تر واده مخکې لږ لږ تبه کېده او معده یې خرابه وه، نو د لنډې مودې په مخه په روغتون کې بستر شو، خو کورنۍ دی له روغتونه بهر کړه او د واده محفل یې ورته جوړ کړ چې 300 کسانو برخه پکې واخیسته. تر واده 2 ورځې وروسته یعنې په درېیمه دی مړ شو او د ویر په مراسمو کې شاوخوا 200 کسان راغونډ شول. په هند کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه سست شوي دي، خو حکومت ویلي دي چې د ودونو په محفلونو کې به تر 500 ډېر کسان نه سره غونډي شي او د ویر په مراسمو کې به تر شلو ډیر نصر یو ځای کیږي.
ستاسو له پیغامونو
مل د کونړ ولایت د درفیج مونږی ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزۍ په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کېږي خو هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کونړ ولایت د مهم او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د قرنطین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم د هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار دار چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونا کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونا کې خوري. ډېر کسان ته وفات هم شو خو دلته د قرنطین خونه نه چې کوم دی مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته دی. په کار دار چې د فساد اداري ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
مزتلای عزت د کندهار ولایت د ولسم نایې سره سفر په تماس کې ما د ورټول چارواکو څخه دا غوښتنه وکړه چې دا غوښتنې په وسون کارونو د غمرس چې راځي د ولسم یو زم ملکان او چوالان یو ټول په خپل قربان باندې شی او د خوار او غریب په هم نه خورل کې ولسم چارواکو د دې غم نه خورل چې راوړي دا شروالي د ولسم په ټول تور دي هغه بیا په خپل باندې کوو ملکان باندې شی چې د دې سره وانډ ما دې لږه ما پیغام پورس سلام
هم دا جګړه او ریډونکو په خاصه توګه کارکونکو ته د احاد افغان يم د هلمند ولایت مرکز نه واکيام ډیر خوشنوم کی خبر چې موږ د غوزونو را رسیدلې د هلمند په سنتو مستقلی جات سوي جات غوندې درک سوي دي موږ زیات په کلکو ټکور دو او موږ باندې دا چې درګونه د افغان حکومت څخه او د وسلواله طالبان ورونو څخه مدا غوښتنه ده چې دغه سمچا چې دغه کار کړی د عاملین ته باید چې د قانون په چوکاټ کې سزا او وړاندې شته موږ دغه چې درګونه په سخت ټکور دو او سلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو په دې بحث کې د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات را سره دی او لاغه سره به د لوګر په وضعیت باندې خبري وکړو سادات صاحب بحث ته راغلاست
مننه تاسو ته تاسو اوریدونکو د ازادي ټول د افغانستان کې څوک اوري دا غته سلام وړاندې کوم
مننه کور ودان جناب سادات صاحب کراتو وایست اوس مهال د لوګر وضعیت څنګه دی آیا تاسو راضی یاست که مشکلات سته
مننه د لوګر ولایت وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دي څه کوم مشکلات چې یو هفته مخ یا دوه هفته مخ کې پیدا شوی او البته د فصلی جنگونه دي او بعض مشکلات پیدا شوی او د دولت مقامات او توجه لوګر ولایت ته وشو او جناب وزیر صاحب دفاع مخ کې راغله او جناب رئیس جمهور یو حیات معاون اول رئیس جمهور مشاور شورای امنیت رئیس ارګانای محل او لوی درستی وسره او د لوګر وضعیت حالت یو جلسه ونیول یو ساعت په دې باندې خبر وکړ کوم قوتونه چې لازم وو ریزرو کابل کې هغه لوګر ته لګلې دي اوس الحمدلله وضعیت تر کنټرول لاندې دي او داسې خاص کوم مشکلات نشته مونږ خپل پیشنهادات رئیس جمهور ته درلود اگر جناب رئیس جمهور خپل مسولین ته هدایت ورکړي چې د هغه پاک لایقدام وکړي نو اوس وضعیت چې مونږ د لوګر نه راغلو الحمدلله وضعیت خو داسې خاص کوم مشکلات نه وو
سادات صاحب د لوګر کابل دغه عمومي سړک یا دغه لوی لار چې د ته اوس د مرګ جاده ویل کیږي او تاسو وایئ چې وضعیت اوس هلته ښه شوی دی په عمومي لار کې
خو البته مونږ دا خبر نه کوو دا خبر تاسو هم کولای شئ چې تاسو لارڅ اوس هغه وضعیت نه دی یعنی منظور دا دی مرکز د کوم حیاتان چې لوګر ته راغلی وزیر صاحب دفاع راغی وزیر صاحب داخله راغی جناب رئیس جمهور یو لوی آیات سره چې معاون اول او مشاور امنیت ملی ور سره د لوی درستیز راغلی و په همدې مسله باندې چې د لوګر وضعیت ډیر مشکل پیدا شو او خلکو شکایت درلود رئیس جمهور مننه کوو چې راغی د لوګر وضعیت نږدې نه وسړه او هغه قوتونه چې وظیفه درلود ټول هغه ته هدایت ورکړه چې تاسو دا وضعیت کنټرول کړئ او هغه څه کسان چې ریزرو مرکز کې هغه هم لوګر ته لګلې دي یعنی وضعیت در کنټرول
بزرگترین مشکلی که مردم در ولایت لوگر یا سه مشکل عمده ای که در ولایت لوگر مردم با او دست و پنجه نرم میکنند چی است؟
خب یک موضوع اساسی ای که ما برای رئیس جمهور نظر به مقتضای وقت پیشنهاد کردیم مردم لوگر آمدند با جناب رئیس جمهور دیدند که ولایت لوگر از درجه سه که تشکیلاتش مطابق امو تشکیلات زمان ظاهرشاهی یا داودشاهی بود و تشکیلات بر ما کفایت نمیکنه به سطح یک ولسوالی 50 نفر نیروهای امنیتی یا تطبیق کننده قانون که پلیس است و یا تشکیلات اداری ما که به سطح مدیریت ها یا آمریت ها است و تشکیلات ما کفایت نمیکنه ما خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه و همین مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه یعنی تشکیلات ما به سطح میرسه که ما میتونیم خود ما مستقل یک باعث یک واحد دومی از مرکز که ما در ولایت لوگر هستیم، مثلا ولایت میتونه تصمیم خود بگیره و اجراءات خود بکنه. یکی مشکل اساسی ما همی بوده، مشکلات دیگه مشکلات امنیتی بود که بازم اگر احیانا ولایت درجه دو تشکیلاتش زمان میخواد، همون تشکیلاتی که ولایت لوگر مثلا لوا داریم، لوای ما به دو بخش تقسیم شده، یک بخش از او رفته به ولایت میدان وردگ، یک بخش در ولایت لوگر است که وقت بالای اونا فشار میاریم، ما میگن تشکیلات ما یا امکانات ما یا پرسنل ما در میدان وردگ در جنگ مصروف است، یعنی او فشار ما آورده نمیتونیم. سوم، قطعاتی که در مسیر شارای کابل لوگر قرار داره قطعات پراگنده است، یک بخشش از مس عینک است، یک بخشش خزش است، یک بخشش ولسوالی است و یک بخشش امنیت ملی است، یعنی تو قطعاتی که منظم تحت یک قمانده واحد باشه و حرکت بکنه مطابق امو اصول عسکری، گزمه خود بکنه مطابق امو اصول عسکری، اجراءات خود مستقلانه بکنه. قطعات عسکری مجموعا باید از محل مرکز خود قمانده بگیره، تا زمان که او به حال قمانده خود اطلاع میده و اجراءات میشه، امو جنگ به اصطلاح خراب و ترپ است، مخالفین یا هر کسی که در سرک مانع میشه او از صاحب میرد و یک
جناب سادات صاحب اوس په ولسوالیو کې خلک ژوند کوي، په کلیو کې خلک ژوند کوي، به خلک شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو مشخصا له طالبانو سره دي.
خو کوم ځایونه چې ته په خو ما مخالفینو سره ولکه د بعض نقاط ولسوالی سرخ، د خروار ولسوالی، د برکی ولسوالی، هغه شاوخوا سیمه چې د دولت کنټرول لاندې نه و، نه اوس نه دي، تقریبا څو کال کیږي چې هغه مخالفین کنټرول کوي او هغه دولت هلته امکانات دي نه لري چې هلته حاکمیت قانون پیدا شي او تامین امنیت وکړي، ځکه چې مونږ هغه مخکې متاسو ته ویل چې هغه نیرو یا امکانات چې مونږ لرو د تامین امنیت او د تطبیق قانون دپاره کفایت نه کوي. یا د حضر ولسوالی تقریبا د مرکز نه تقریبا 30 کیلومتره فاصله لري، نو دا یو غرنۍ منطقه دی، باید هغه لارې خلاص شي، دولت مرکزي دولت هغې دپاره تصمیم ونیسي. هلته یو لاره دی مونږ په عزر ولسوالۍ کې چې مر سره یا بارډر سره خلاص دي، نو هغه لاره چې بند شي تامین امنیت وشي، لارو امکانات هغه امکانات یا شرایط چې مونږ غوښتلی هغه مونږ ته ورکړ شي، نو مونږ انشاءالله هغه وضعیت کنټرولولی شو. او مامورین کوم ملکی مامورین چې دي اوس خو مثلا مرکز کې تګ راتک مشکل نشته، مکاتب هغه مامورین چې ولسوالۍ کې فعالیت کوي هغه خپل فعالیت کوي، نور ادارات دولتي لکه ولسوالۍ خروار، چرخ، برکی، محمد آقا، خوشی او عذر په خپل ځای کې کار کوي. نو جنگ هماغه پخوانی جنگ دی چې مثلا یو څه شدید څه و، ځکه چې دا شهید څه و دي چې دا نوی فصل کې جنگونه شدت پیدا کوي.
سادات صاحب ببخشین، رئیس صاحب جمهور 3 روز قبل به ولایت لوګر به پل علم آمد و در حین سخنرانیش یا در زمانی که او در اوج بود چندین مرمی هاوان هم شلیک شد. آیا با توجه به این وضعیت که حتی قریه خود رئیس جمهور که سرخاب است و حدود 50 کیلومتر از پایتخت از کابل فاصله داره به دست مخالفین مسلح است، این وضعیت لوگر است، شما چنین چیزی برش گفتین؟
ما تمام مشکلاتی که مربوط لوگر بود و مردم با خودشان داشتن و نظریات مردم، پیشنهادات مردم و انتقادات مردم، اما به شکل سالم توسط نماینده های خود که از جمله یک تن از وکلای پارلمان، رئیس شورای ولایتی و نماینده مردم و مونا والی لوگر، تمام موضوعات برشان مطرح کردن. رئیس جمهور از طریق گزارشات شورای امنیت تمام نقاط افغانستان وضعیتش میفهمه که از چه قرار است و او جایی رو که شما یاد کردین، ما خود ما تا بند سرخاو رفتیم، اونجا تقریبا امنیتش خوب نیست، خوب طبیعت رفت و آمد میشه و بعض مناطق دیگه هم امکانات رفت و آمدش وجود داره، اما از فایر کردن راکت و انفجار خود خوشما میفهمین.
سادات صاحب، آیا سادات صاحب کڅوکو غوړی له کابل څخه لاړ سي سرخاب ته او د ولسمشر غنی کور و ګوري پلرنۍ هغه ټاټو به و ګوري کولای سي؟
خود ملکی خلکو خود تک را تک هیڅ مشکل نه لري، هر ورځ خلکو زی ورځ، یا ته د مونږه معلمین مامورین چې هلته معاش وړي یا کتابونه وړي یا بعض مسایل چې ضرورتونه لري هغه خپل مشکلات حل کولی شي. نو طبیعي ده چې اوس مونږه که ووایو چې مسؤلیت دلته په کابل کې په چاراسیا یا مسایی کې دی یا نو مونږ ته کولای شو چې سروبي ته آزاد تګ راتګ وکړو یا د کلی بانډو کې خدای ممکن نه دی ځکه چې مونږ تاسو خو د افغانستان خلک د افغانستان وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې دا مشکلات عمومي مشکلات دی د افغانستان په ساته. اما لوګر ولایت یو ستراتیژیک ولایت دی چې اوس تر فوکس لاندې دی، فشار پکې زیات دی، نو دولت توجه حتمی دی.
حالا که رئیس جمهور آمد تعهدات با شما در ولایت لوگر انجام داد به خاطر بهبود امنیت، وضعیت، مسائل اقتصادی و خدمات حکومتی و در مجموع حکومتداری خوب، تعهدات قبلا هم مقام های حکومتی انجام دادند اما شکایت مردمی است که تعهدات عملی نشده. خواست شما از رئیس جمهور و در مجموع از حکومت برای تطبیق تعهدات یا عملی شدن تعهدات در ولایت لوگر چی است؟
خب ما البته از رئیس جمهور همی یک تعداد دوستا انتقادش هم همی بود که رئیس جمهور با ما وعده کرده اما عمل نکرده. به این خاطر ما تقاضا داریم که رئیس جمهور خواسته های ما بازم در روی کاغذ نمانه. رئیس جمهور وظایف مستقیم روی استیج استاده بود با جناب معاون صاحب اولش در رابطه با بازسازی بلوی درستیز، در رابطه با تامین امنیت و با دیگه ارگانهای مسئول که در رابطه با ارتقای ولایت و تعیین بعض مسئولینی که وجه هست به رئیس عمومی ارگانهای محل وظایف مشخص دادن. گفت از این موضوع ما تا ظرف یک ماه نتیجه گیری میخوام و در ظرف ده روز تمام مسائل و گزارش ها رو بر ما میارن. اگر در این صورت خود رئیس جمهور گفت که اگر در صورتی که کارا عملی نشود تا ده روز باز ما خود ما اقدام میکنم. از موضوعات ما انتقاد خود، پیشنهاد خود و خواسته های خود با مسئولین رسانده ایم.
دیر مننه کور ودان جناب سعادت صاحب.
ده تاسو نم مننه، ټول دوستان نم مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنیو یو شمیر مشران د خپلو اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي، د ماشومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کېدلی شي، او د دې مسلې د حل لارې کومې دي. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډیر څه پکې زده کوي، یعنې دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني، اوري او حس کوي دا دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران تل په لانجو کې سره ښکیل وي، او دا لانجه او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کیږي. مثلا یو سړی خپله ښځه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي. همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او له دې لانجو د تیښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي ځکه ما کور کې ملانجې وي، کار ته مې زړه نه کېږي، مثال درس ته مې زړه نه کېږي، له کوره مې بخي زړه تور وي. سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خفه کېږي ځکه دو نفر به جنګ ټول کور سره خفګان او خفه کېږي، کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي. کور کې سې هغه دا چې هم نه کېږي درس، هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي، لانجې نه وي، داسې آرامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي، سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي.
کور کې لانجه راسي ځکه بیخي سارم ګنګ سي، جنجال ډېرې دوه موران دي سره یو بل سره جنګ وکي، اتي بیخي موږ یې کور نه وځو، چې زه بیا یا تره کره شپه کوو بیخي کور ته نه ورځو. آرام سي کور، ټول خپل کور کې خوشحاله اوسي، بیا داسې ښي در سر شای زکوالای سی بیا
دا لوگر و سدون که بشیر احمد وایی دا کورانه دیر مشران نپوهیگی چه دا کشران و پمخ که دا دوی تاوتری خوالای با چه پایلی ولاری زکا دی کار تا مخه کبی
دا سواد کموالای یا نشتونم دا دیل عمل کیگی چه دا غسی کارون را عمل سکیگی کلا چه پا کورانه که جنجال شی کنزل شی دوی دا ماشوم پر راتون که پادا بندی سوچ نکوی دوی اما غسی چه مثلا اما غسی با واقعی کیگی دوی اما غ مخت بیای پرات لده چه دوی دی دی ماشمانو پاده بندی سوچو که افکر وکدی دا دا سی و سی دی چه راس پر راس پراخی گی و دی راتولی دو پا حال که نده او دا یو زنگر باس دا پدی بندی تروس پوریم زمک طولنه که تر دیر پوری نه پر سنیو که و نه هم پا آدی کورونو یا خونزیو یا وڈکتونونو که پدی تراو بندی بحثونم نه که چه باید دغا معمولی یا دغا ستونزی باید سنگ حل لار و لطول شی
لیکوال سید فخرالدین هاشمی وایی دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي
اول خو باید جنگ ونشي هر خبر په مفاهمه یا په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي خو که بیا خبره دومره اوچتېږي ولې د ماشوم په مخ کې اول خو د دې خبرې د اوچتوالي یا فزیکي شخړې ضرورت نسب که بیا په یو کور کې کیږي دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دې ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم د دې عکس العمل پر جانبینو په نورو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجه د پیغه او د کورنۍ په نورو غړو یوازې په ماشومانو نه ته ځوانان هم ځورېږي پیغلې نجونې هم ځورېږي یو قسم په ویره په ډار کې که تاسو پیغه سات یو که ډاکټر یو څوک پیدا شي هغه زړه ضربان وګوري په ډېر جګ حالت کې فشار یا ته غیر نورمالي حرکات وجود او ټول هغه فزیکي حالت یې غیر نورمال مالی نو دا ته مخته متوجه سوی نه یو دی دغه توانونه اصلا موږ نه دی ارزیابي کړی چې څومره توانونه کوم دی کې مخته نه روانشناس کوي لې د موږ ارویدل نه دی ک ډاکټر راته ویل موږ په اصلن توجه نه دا ور کړی دی وش په خطر چته نه خبر نو هغه نه به ته ډار څه وکی نو لکه څنګه چې د ماین خطر پوی غته لاس نه ور دی موږ په دې نه خبر
خاغلی هاشمی په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چاپیریال ته اړتیا لري چې مینه پکې وي خو که په کور کې تاوتریخوالی پیل شي ماشومان او ځوانان پر رواني ډول پکې ځپل کیږي
دی تریخ او تریخواله یا تشدد نسی زغملای کله چې دی مور ویني چې تهدیدی د پلار له طرفه یا پلار आवाज جګیږي په کور کې کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډ شي ځکه ماشوم مینه غواړي عاطفا غواړي ماشوم مرحمت غواړي ترهم غواړي خو عیني شرایط بیا دغه چې دی چالت جنگي وهلی ټکولی आवाज پورته کیدل دی نو ماشوم لدینه ویریږي ډار کوي حتی هم دغه ډار په خو کم کله کله ماشومان چیغه کوي راپورته کیږي همغه شرایط څنګه د ورځې لیدلې دی خوب کې ماسوي نو زپی
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې د ماشومانو او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکي کې هم دغه سي چلند ته مخه کړي
همغه ډول هیجاني په تر سوام کې فامیل کې داسې حادثه پیښیږي نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغیز کوي بلکې د په راتلونکي کې هم ډېر رول لري او دای ډیر مایلکی چې دا دغه کارونه یعنی د خونه په مثلا دا کارخه دی خراب دی مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخې جنجال کوي دا چې لګ لوی شي په مغ عمر کې چې دوه کال درې کال تر سلور پنځو تر لاسو پنځه لس پورې کله دوی به بیرون وزي نور ماشومان ته مغ کنزل لکه دوی چې دغه مور او پلار په خپل مینس کې او بل تکي هم دغه کنزل بیا دای بیرون هم کوي
دا کور هغه کشران چې مشران تاوتریخوالی کوي څنګه کولای شي د کور فضا سمې میکړي ځوان لیکوال ګل بلوس محمد پښتنه ځوابوي
که مشرانی اتل سکال څخه و مرزیات دوی کولای شي لپلار مور سره لپلار سره کښېني په ډېر حوصله دا مسله ورسره حل کړي چې دا ډېر پر بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو پر کوچنیو ورونو خویندو پر هغوی ډېر بد تاثیر لري که کوچنیان هم کولای شي لپلار سره په ډېر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا ده چې د ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي ځکه چې دا ډیر بد تاثیر پر ماشومانو لري
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کیدی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم
ترنې
نیوال صاحب په ځینو کورونو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي، تاسې علت څه بولئ؟ ولې داسې کیږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یا ورلنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. که چیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي، تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورنۍ ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي، هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کیږي، د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کیږي یا معتد کیږي، همدغه هغه بدې پایلې دي، هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي، زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه یې زړه تور شي، کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي، دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې که سړی رښتیا ووایي، د دې پډریانو په مینځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلي دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځي ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و، خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډیرو ګنده ځایونو کې د دغه پډریانو سره ناست دي او هماغه پډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه مخ زړه تورن کړي دي، د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي، ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تیرولو دپاره دغسې کارونو ته ملاوې تلي.
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډیرو وړو شیانو باندې خپلمنځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورنۍ ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند دپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنیو جنجالونو زمینې پکې ډېرې وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او د دوی د روزلو دپاره د خپلمنځي شخړو د تاوانونو او زیانونو مخنیوی وکړي او راتلونکي تنکي ځوانان یا خپل اولادونه دې ته و نه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپیریال پرېږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتل تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتل تسم ندی لاکھوں میں قتل تسم ندی
ساعت پنج